د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اور دنکو یو دل بیا سلامونه منه د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ورستی سارنی خبری خبرونه تمو هر کلای کوم دا خبرونه درته بیا هم ز بارکوال می خیل وړاندې کوم او پروډوسر را سره منزه شهید ده نن د اتوار یا یکشنبې ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23 نیټه د وخت په ژوب او در کې د سهار اتنیمې په هرات او کنړ کې د سهار 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د نومبر د 23 نیټې د شپې 11:30 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. د امریکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي یو ځل له افغان طالبانو سره د خبرو پیلولو بیا اراده لري او وایي له طالبانو سره پر یو تړون کار کوي. بلې خواته د طالبانو سرچینو ویلي په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د استازو غیر رسمي ناسته شوې ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ګواښ کړی که ټاکنیزې ډلې په اوو ولایتونو کې د دوی تړلي دفترونه خلاص نه کړي دوی به له حکومت مرسته وغواړي. او د امریکې د ولسمشر مرستیال مایک پینس په یوه ناڅاپي سفر عراق ته تللی چې مقصد یې د داعش ډلې په ضد جګړه کې خپلو کردي متحدینو ته ډاډ ورکول دي. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغان طالبانو سره د خبرو پیلولو اشاره کړې او دا خبره هم تکرار کړې چې غواړي له افغانستانه خپل پوځیان وباسي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې وړمه ورځ د امریکې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د مرکې په وخت وکړې او ویې ویل له طالبانو سره پر یو تړون باندې کار کوي. ولسمشر ټرمپ او د افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو وروستۍ تبادله ستایلې او هیله یې ښکاره کړې چې دا به په افغانستان کې د اوربند او سولې په لور د چټک پرمختګ سبب سي. بلور ته د طالبانو یو لوړپوړی سرچینې رسنیو ته منلې چې د طالبانو استازو او زلمی خلیلزاد په قطر کې غیر رسمي ناسته کړې ده. د پښتونخوا په بنو او لکه مروت ضلعو کې د پولیو دوی او په سند صوبه کې درې نوي کیسونه رپورټ شوي چې ورسره په پاکستان کې د دې ناروغۍ د پیښو مجموعي شمیر سږ کال تر اوسه پورې یو نوي ته ورسېد. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن ګواښ کړی که ټاکنیزې ډلې په اوو ولایتونو کې د دوی تړلي دفترونه خلاص نه کړي دوی به له حکومت مرسته وغواړي. د ټاکنو کمیشن دعوه کړې چې پرون هم د عبدالله پلویانو په بدخشان، پنجشیر، بغلان، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل کې د ټاکنیزو دفترونو د پرانیستې او د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورنه کړه. د کمیشن ویاند میرزا محمد حق پرست وایي هڅه کوي د خبرو له لارې خپل ولایتي دفترونه پرانیزي. د امریکې د ولسمشر مرستیال مایک پینس په یوه ناڅاپي سفر عراق ته تللی دی چې مقصد یې د داعش ډلې په ضد جګړه کې خپلو کردي متحدینو ته ډاډ ورکول دي. ښاغلي پینس د دې سفر په ترڅ کې د عراق د کردستان سیمې له مشر نوشیروان برزانی سره لیدلی او د عراق له وزیر اعظم عادی عبدالمهدي سره یې په ټلیفون خبرې کړي. مایک پینس د خپل سفر په مهال خبریالانو ته وویل د عراق وزیر اعظم ډاډ ورکړ چې له هغه ډول تاوتریخوالي او ځپلو به ډډه وکړي چې همدا اوس په ایران کې روان دي. شاغلی پینس ویلی هغه د ولسمشر ټرمپ د دې خبرې هرکلی کوي چې دته دا موقع ورکړه چې په سیمه کې د امریکې او کردانو ترمنځ د ټینګ اتحاد جوړولو ژمنه تکرار کړي. د امریکې د کانګرس په استازو جرګه کې دوه مسلمانو ښځینه غړو راشدې طالب او الهان عمر د هند تر ولکه لاندې کشمیر کې د بشري حقونو د ممکنه سرغړونو په اړه د غندنې قرارداد وړاندې کړی. د تېرې پنجشنبې په ورځ په وړاندې شوي قرارداد کې ویل شوي د هند تر ولکه لاندې کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو پر سر باید د کشمیر د خلکو رایې ته احترام ورکړل شوی وای. د کانګرس غړو پر پاکستان او هند ټینګار وکړ چې د کشمیر د شخړې په اړه خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د امریکې یو عدالت ایران ته امر کړی چې د یو ایرانی ولنسل خبریال او د هغه د کورنۍ د نیولو او 544 ورځې په بند کې ساتلو په بدل کې هغوی ته یو 80 میلیونه ډالر تاوان ورکړي. د واشنگټن عدالت دا پریکړه د جمعې په ماښام د دې خبریال په شکایت د درج شوې مقدمې په نتیجه کې اورولې ده. عدالت ویلي ایراني چارواکو د بند په مهال خبریال ځورولی، تشدد یې ورباندې کړی، خوب ته یې نه دی پرېښی او د ناروغۍ په مهال یې د هغه درملنه نه ده کړې. عدالت دا هم ویلي چې ایران د بند په مهال ښاغلي جیسن ته د وژلو ګواښونه کړي دي. ایراني چارواکو لا د دې پریکړې او د دې په بدل کې د عدالت لخوا د تاوان ورکولو په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دونکو تاسو د امریکا ژغ دی وریډیو ورستۍ سارنۍ خبري خبرونه ته غوښیست. د امریکای ولسمشر ډانل ترامپ له افغان طالبانو سره د خبرو پیلولو اشاره کړې او وایي له طالبانو سره پر یو تړون کار کوي. بلې خواته د طالبانو سرچینو ویلي په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ غیر رسمي ناسته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د بختور شاپور رپورت کې اورو.
نړیوال مطبوعات وایي د طالبانو لوړپوړو سرچینو ورته د دې خبرې پخلی کړی دی چې د قطر په سرخار دوها کې د طالبانو د قطر د دفتر استازو د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره یو غیر رسمي لیدنه کړې ده، خو زیاتوي د رسمي خبرو اترو بهیر نه دی پیل شوی. سرچینې وایي د دواړو خواو ترمنځ به خبرې د هاغه ځای نه شروع کیږي چرته چې ودرېدلې وي او هغه خبرې چې د سولې په تیرو لسو پړاوونو کې پرې دواړه ډلې سلا شوې وي هغه به په خپل ځای ولاړې وي او راتلونکي رسمي خبرې اترې به په هغه موضوعاتو کیږي چې دواړه خواوې پرې په خپلو کې مخالفت لري. دا معلومه نه ده چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ رسمي خبرې اترې به کله پیلېږي، خو تېره ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلي امریکا طالبانو سره د سولې په تړون کار کوي او ګوري چې دا هڅې څه پایلې ورکوي. ښاغلي ټرمپ د فاکس نیوز خبري شبکې سره په یوه مرکه کې په لومړي ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بیا شروع کېدو اشاره ورکړې وه. ښاغلي ټرمپ د مرکې په یوه برخه کې په ځانګړې توګه د سولې خبرو په اړه وویل له طالبانو سره په یو نوي هوکړه کار کوو، ګورو به چې څه کیږي. صدر ټرمپ ویلي چې امریکا له دې وړاندې هم طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوې وه، خو کابل ښار کې د طالبانو د موټر بمی برید له امله چې 12 کسان پکې وجلې شوي د سولې د خبرې اترې ختمې شوې وي. په خپله مرکه کې صدر ټرمپ طالبانو سره د سولې د تړون په حق له د بیا کار پیل کولو په اړوند جزئیات نه دي ښکاره کړي، خو ویلي دي په پوځي برخه کې مو ټول شیان تر سره کړی دي او اوس ګورو چې څه پیښیږي. د دې سرګندونو نه وړاندې صدر ټرمپ د چهارشنبې یا شروع په ورځ د افغان صدر اشرف غنی سره په افغانستان کې د سولې په اړوند په ټلیفون خبرې اترې کړې وې. افغان دولت روانونی درې مهم طالب مشران د دوو بارنیو استادانو په بدل کې خوشی کړی دي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دغه ګام یې د نړیوالو مشرانو سره په مشوره اخیستی دی. امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ او افغان سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د بندیانو تبادله ستایلې ده او هیله څرګنده کړې ده چې دې سره به په افغانستان کې ډز بندۍ او سولې ته لارې اواری شي. امریکې د تیر کال راهیسې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې په قطر کې د طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي وو او دواړو خواو دعوا کوله چې د سولې په یو غوڅ تړون سلا شوي دي، خو قابو دوه میاشتې وړاندې چې کابل کې په یوه چاودنه کې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 کسان وژل شو نو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د سولې د خبرې اترې ودرولې وي.
همدې موضوع کې پاتې جو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ورستۍ څرګندونو او له طالبانو سره د امریکې د خبرو د بیا پیلېدو پر امکان باندې زموږ همکار محمد اکرام له رحمان بنیري سره خبرې کړې. ستاسو په امر تر راګرځو.
د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ د دې خبرې د کېدونو مخکې هم کله چې هاوړو منه ټویټ کړی وو چې خبرې بندې شوې د هغې نه وروسته یو عمل روان وو. نو څېړونکو نه چې موږ تپوسونه کړو نو هغه چې دا خو ناڅاپي نه ده، دا یو عمل موجود وو، یعنی دا خبرې په مکمل توګه ختم شوې نه وي، ځکه چې زلمی خلیلزاد کابل سفر وکړو، د اسلام آباد سفر وکړو، د قطر سفر وکړو، خو اوس صدر ټرمپ وویل نو صدر ټرمپ وینا چې دا ډېر اهمیت لري. ټرمپ خپل خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو د سره د خبرو اترو امکانات چي دي موجود دي او په دې کې د بیا سره د خبرو شروع کوي. د پکې د سولی د تړون خبر هم کړی دا. امریکایي رسنۍ فاکس نیوز سره په خپل یو مرکه کې صدر ترامپ ویلي دي چې امریکا له دې وړاندې هم طالبانو سره د سولی تړون ته نږدې شوی و، خو کابل ښار کې طالبانو د موټری بمی برید له امله چې 12 کسان پکې وژل شوي وو دغه خبرې ختمې شوې دي. پرون دغه مرکه د امریکای په فاکس نیوز راغلې ده او نن په نورو مطبوعاتو کې راغلې ده. په دې اقلا زیات تفصیلات خو صدر ترامپ نه دی ورکړي چې دا مذاکرات په بیا څنګه کیږي یا د لوزنامو به څنګه کیږي. البته دا ویلي چې د دې لوزنامې لپاره کوششونه روان دي. زه به تاسو دریات کوم چې دې خبرې کولو نه مخکې یوه ورځ مخکې صدر ترامپ هغلی صدر اشرف غنی ته ټلیفون هم کړی وو او د هغې نه هم خبر کړی وو. بل له دې نه یوه ورځ مخکې په هډسن انسټیټیوټ کې چې کوم دلته امریکایي د سټیټ ډپارټمنټ اعلی سفارتکار دا داس جکسن هغې چې کوم مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله کوم چې په افغانستان د سولې په موضوع باندې وو، په کوم کې چې د هندوستان سفیر موجود و شرنګلا، په کوم کې چې د افغانستان سفیر موجود وو، په کوم کې چې د هډسن انسټیټیوټ کې نورم سلنکارا موجود. هغې په کې یو مهم ټکی دا ویلو چې د سولې عمل ډیر نږدې شوی دی، پای کې د طالبانو په سیاسي عمل کې د برخې ورکولو خبرې چې دي هغه اسانه شوې دي. خو یو ټکی ورسره دا ویلو چې دینه دا تمه نه دي کول چې په کار چې په افغانستان کې به غني په مکمله توګه تشدد چي دي هغه ته د پای ټکی کې خودل شي. هلته هغه ویل چې وسم آیسس یا القاعده موجود دي او دغه خلاف به جګړه شریک جګړه کول په کار وي.
تر ته تاسو چې د اخیری کوم خبر وکړي چې شریک جګړه کول په کار وي، ځینې وختونو کې دلته په سړنیزو ادارو کې چې کله خبرې اترې کیږي نو په افغانستان کې چې کله د ترټ خبرې کیږي نو په دې کې غټ نوم د داعش اخیستل کیږي. آیا طالبان هغه شان د هدف نه یا د ترټ نه بل طرف ته راوستل شوي دي، یعنی د سیاسي عمل په هیڅ ورته کتلې کیږي او کنه د طالب د داعش په شان ورته کتلې کیږي؟ ترټل ته سو غنل کیږي
د داعش په شان ورته نه کتل کیږي. د مختصر او ورکوټ جواب ده. دویم جواب ده چې او د کرخې نه دی بل طرف ته راول شوي دي، یعنی دی وز دیو تھریٹ یعنی ترهګر وستوال غون پتو غنا، بلکې د یو سیاسي طاقت پتو غ باندې په کابل کې د کردار لپاره د مستقبل لیدل کیږي. په امریکا کې چې په پاور کوریډور کې کم سلنکاران دی هغه دا خبره کوي او په اشارو کې چې کله د افغانستان د سولې د پروسې کم مشر دی هغلی خلیلزاد او افغان چارواکو هم دا ویلي دي چې د طالبانو د افغانستان په سیاسي مستقبل کې د سبا ویني، یعنی راتلونکي دی ویني چې دا څه وشي. خپل طالبان هم چې سوزل اور سره کم په قطر کې یا ماسکو کې مراکش ماسکو کې مراکش وي نه غوم دا ویلي دي هدي خپل تګلارې یا ستراتیجی بدله کړې ده. دغه مطلب دا دی چې د جګړه نور نه کول غواړي، د دې جګړې د لارې خپل کم چې نظریه ده یا ایديالوجي ده هغه په خلکو نه ورته پل غواړي. دی غواړي چې د سیاسي لارو چارو د افغانستان په مستقبل کې کار ولوبوي. اوس دا سیزنی اخبارونه مطبوعات هم وایي چې په افغانستان کې دننه داعش خلاف جګړه چې ده هغه طالبان او افغان پوځونو په شریکه کې لګیا دي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا.
تاسو د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبري خبرونه ته غوږ یاست. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن غواښ کړی ک ټاکنیز ډلې په وو ولایتونو کې د دوی تړلي دفترونه خلاص نکړي، دوی بل حکومت مرسته غواړي. خو د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ډله وایي د ټاکنو کمیشن دوی نه دی قانع کړي او باید د رایو بیا شمیرل ودروي. په دې اړه نور تفصیل منځ شهید راوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي په اوو ولایتونو کې د هغو اعتراض کوونکو سره چې د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلې دي د خبرو لاري دفترونه پرانیزي، او کدا کارونه شونه بیا به د قانوني لارو خپل تړلي دفترونه پرانیزي. د جمهوریت ریاست د ټاکنو څخه شپږ 500 ورځې تیر شوي خو تر اوسه لا د غو ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دی اعلان شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تخنیکی ستونزو ترڅنګ د پایلو په اعلان کې پر لپسې ځنډ یو بل لوی علت د رایو د شمیرلو په بهیر کې د ټاکنیزو ټیمونو مداخله او د یو شمیر ټیمونو د پلویانو لخوا په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او د تفتیش د بهیر سره د مخالفت لامل د کمیسیون د دفترونو تړل کېدل غني. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالرشاه رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو پلویانو او په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو د بهیر او تفتیش سره د مخالفت له امله د دغه کمیسیون دروازې تړلې دي. خاغلی ننګ د خالی یا د شنبې په ورځ وویل موږ پر کاندیدانو باندې د هغوی پر ټاکنیزو ټیمونو او څارونکو او د افغانستان په خلکو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې د صبر او زغم څخه کار واخلي او د ټاکنو کمیسیون پرېږدي چې ټول هغه تخنیکي موارد چې طرزالعملونه یې او قوانینو پیشبیني کړي دي د هغې پر اساس باندې دا تکمیل کړي او تر ابتدایي نتیجه د افغانستان او ورته انتظار وباسي چې د ټاکنو کمیسیون یې ورته اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر د معلوماتو له مخې د پاتې ویش ولایتونو له ډلې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر په 15 ولایتونو کې بشپړ شوی او ټاکل شوی په پاتې دوو نورو ولایتونو کې هم دا بهیر ډیر ژر مکمل شي. حبیب الرحمن ننګوای کچیر د نوماندانو پلویان لا هم په اوو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې بندې وساتي نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه ته به د ویشت ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش د ریپورت د سپارلو وروسته د کمیسیون د مشرتابه د پریکړې له مخې اقدام وشي. خاغلی ننګ وویل د کمیسیون د پریکړې وروسته موږ هر هغه تصمیم یا فیصله چې کمیسیون ونیسي په دې برخه کې موږ یې خلکو ته اعلانوو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان مزرا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې ممکن د کمیسیون د مرکزی دفتر څخه یو پلاوی هغو ولایتونو ته چې دفترونه پکې تړلی دي لاړ شي او هلته د اعتراض کوونکو سره له نږدې خبرې وکړي. خو خاغلی حق پرس وویل که چیرې د اعتراض کوونکو سره خبرې پایلې ونه لري نو کمیسیون به د ټاکنو د قانون پر اساس له حکومت څخه په دغو ولایتونو کې د دفترونو د پرانستلو غوښتنه وکړي. دان اندری د ټاکنو کمیسیون لخوا د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرلو له بهیر سره د یو شمیر کاندیدانو تر مخالفت وروسته رامنځته شوي. له ولسمشر غنی پرته نور زیاتو کاندیدانو د رایو د بیا شمیرلو له بهیر سره مخالفت ښودلی دی.
د امریکای د ولسمشر مرستیال مایک پنس په یو ناڅاپي سفر عراق ته تللی چې مقصد یې د داعش ډلې په ضد جګړه کې خپلو کردي متحدینو ته ډاډ ورکول دی چې د امریکای او کردانو ترمنځ اتحاد به دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د نصرالله خان په ریپورټ کې اورو.
د امریکا مرستیال صدر مایک پنس په یو غیر اعلان شوی سفر عراق ته تللی دی. خاغلی پنس ته د سفر په ترڅ کې د عراق د کردستان سیمې د صدر نچروان بارزانی سره لیدلی دي او همدغه شان د عراق د وزیر اعظم عادل عبدالمهدي سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. دوه میاشتې مخکې صدر ټرمپ د شام نه د امریکایي فوج د راویستلو اعلان وروسته د یو لوړپوړي امریکایي دغه سیمې ته اولنۍ دوره ده. شمالی شام نه د امریکایي فوج د وستلو په اعلان په امریکا سخت تنقید شوی وو. د امریکایي فوج د راوتلو وروسته ترکی په دغه سیمه حمله کړې وه چې له وجې د داعش په خلاف جنگ کې د امریکای ملګری کوردش ډیموکراتیک فورسز ته غټ نقصان رسیدلی وو. دا دوره د داعش خلاف په جګړه کې د امریکای اتحادیانو ته د امریکای د مرستې یقین ورکولو. مایک پنس وویل چې د کوردانو د ملګرتیا او د مدد نه بغیر به داعش ته شکست ورکول ډیر ګران وو. زه ستاسو شکریا ادا کوم او موږ به دلته د عراق کوردش سیمې کې ستاسو مرسته جاری ساتو. د امریکا مرستیال صدر خبر اعلان ته وویل چې د عراق د وزیر اعظم سره په خبرو کې د عراق د وروستیو نا آرامیو په اړه خبرې کړې دي. خاغلی پنس وویل د عراق وزیر اعظم ډاډ راکړی چې د مظاهرچانو د امنیت خیال به وساتي، دغه ډول تاوتریخوالي او ځپلونه به ډډه وکړي چې همدا اوس په ایران کې روانې دي. په عراق کې د اکتوبر د میاشتې له لومړیو څخه د مظاهرو د پیل راهیسې په سلګونو تنه اعتراض کوونکي وژل شوي دي. اعتراض کوونکي په عراق کې په فساد او په کمزورو حکومتي خدماتو انتقاد کوي، د انتخاباتو د قانون اصلاح او د نوي حکومت جوړدل غواړي. سره دی چې د عراق وزیر اعظم د لازم اصلاحاتو ژمنه کړې خو ویلې دي چې د اعتراضونو په نتیجه کې به لکاره ګوښنه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوشنبه په ورځ وی چې د امریکا تیاری ده هر هغه عراقی مقام چې په فساد کې ښکېل وي همداشان هغه کسان چې د وروستیو مظاهرو د تلفاتو مسؤول وي پرې بندیزونه ولګوي. دا د
پولیو پاړه یو رپورت درته راخلو. د پښتونخوا په بنو او لکه مروت ضلعو کې د پولیو دوه او په سند صوبه کې درې نوي کیسونه رپورت شوي چې ورسره په ټول پاکستان کې د دې ناروغۍ د پیښو مجموعي شمیر سږ کال تر اوسه پورې یو نوي ته ورسید. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د شاهین افریدي په رپورت کې.
پاکستان کې د 15 تازه پولیو کیسونو راتلو وروسته د غشمیره یو نوی ته ورسیدا. خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د بنو او لکی مروت ضلعونو دوه نوی پولیو پیښو راتلو سره د غشمیره شپږ شپېته شوې ده. د پولیو کیسونو د شمیره تیر کال صرف 12 وه. د پولیو وارس تر ټولو متاثره سیمو بنو لکی مروت نه په مجموعي توګه شپږ سلويخ نه سیوا پیښې مخې ته راغلي دي. د ترڅنګ د ختم کړې شوې د پولیو پیټو وارس شمیره هم 12 شوې ده. د خیبر پختونخوا نه پیټو وارس شپږ، گلگت بلتستان نه سلور، اسلام آباد نه یو پیښه رپورټ شوې ده. په دې حق له د خیبر پختونخوا صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله ډیو سره خصوصي مرکه کې وویل چې تیر وختونو کې د غسیمو کې ناقص پلاننګ او کوتاهل عمل د پولیو پر لپسې کیسونه رپورټ کیږي.
بنو او لکی خوډی ایچ او زم بدل شو، ڈی سی سم اسپیشل انسٹرکشنز دی ڈی سی کے زمونگا چے دا پروونشل ای او سی کم کوارڈینیٹر دے ای پی آئی ڈائریکٹر دے آما پرسنلی او لے گل مین شے ریفیوزلز کے دے ریفیوزلز دا معاشرے یو غلط سوچ دے کم دا فیک فنگر مارکنگز کی گی لگیا دی دا سدا نہ دے چے دے کال کے شروع شوی دی دا دا دو دریو کالو سزیاتیانی شوی دی دا غی اوز دا انجام دے.
پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د پولو موجوده حالاتو په نظر کې وزیر اعظم عمران خان او د صوبي چیف سیکرټري لخوا د پولو وارس خاتمې لپاره خصوصي هدایت هم جاری کړې شوې دي. بلخوا په ټوله صوبه کې د پولو کترو څخه بچ پاتې شوو ماشومانو ته ساس کی رسولو لپاره خصوصي کمپاین هم پیل شوې ده او ټوله صوبه کې عام اولس آگاهې لپاره وخت په وخت غونډې هم تابع کېولې شي. د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله وینا تر مخه د پولو زیاتو متاثر سیمو کې د وایرس مخه نیولو لپاره خصوصي کمیټې جوړ کړې شوې دي. کومې چې یو ځانګړی پلان لاندې پولو وایرس مخنیوي او انکاریان کانی کوي. دوی خوشبینه دي چې را روان یو کال کې به دغه پلان مثبت اثرات را مخې ته شي.
دسه دای جی چې مونږه یو ډېر کمپریهنسیو ټیم تشکیل کړی دی د دې ایرډیکیشن باره کې او غي هر اسپیکټس ګوري لګیا دي چې کوم انیشیټیوز مخ کې نه دي اخستل شوی دی پروګرام کې ا انیشیټیوز هم دی علی د دې چې سورا مایکرو پلانز دی ا دوی ریوایز کړل ای بدل کړل نو هوپ فولی دا هر څه به کنټرول شي.
سرګند دی چې پولو وارس په ماشومانو عصبي نظام حمله کوي د کوم رسته چې یو ماشوم تل عمري مازوري ښکار شي. د دې وایرس نه بچ کې دوه لپاره خیبر پختونخوا په یو لس ضلعو کې خصوصي پولو مهم لا هم دوام لري چې پکې یو لس لکه درې نوي زرو نه سیوا ماشومان د پولو کترو هدف دي. ولې د روانې میاشتې دسمبر په 14مه نیټه به په کامی کش د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته پولو ساس کې ورکولو مهم هم چلولې شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
اوس اوسم د خبرونه ورسته ریپورت ساس پام راګرځو. د خیبر پښتونخوا سکان وای د هند د سکانو لپاره ل کرتارپور دروازې ورسته اوس په کار د خیبر پښتونخوا تراتلونکو لاري هم د دوی لپاره پرانستل سي، ځکه چې وای د پاکستان 90% د سکانو سیلانیانو لپاره مهم تاریخي ځایونه تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. تفصیل له پېښور د سادی قاسم شاپور ریپورت کې اورو.
د یو سیک تاریخ دان او لیکوال بوبی سنگ تر مخه د سکانو ثقافتي او تاریخي نخې 90% په پاکستان او بیا زیاتره په خیبر پښتونخوا کې دي. بوبی سنگ وایي څنګه د پاکستان صوبې پنجاب کې سکان لا کرتارپور لاره کولاو شو، خیبر پښتونخوا کې هم د دې ځای د تاریخي او ثقافتي ځایونو د سیل لپاره سکانو ته لارې کولاو کړی شي. دغه تاریخ دان چې د کال 2000 راسي د سکانو تاریخي ودانو او ځایونو لکه کلو، محلونو، ګوردوارو، مزارونو او جنگي میدانونو په اړه تحقیق کوي، په پېښور عجایب گھر کې 13 ورځ بل تحقیق او معلومات باندې خبرې وکړلې. بوبی سنگھ رستو میډیا سره خبرو په محال ویل،
پنجاب میں سے ګوردوارے ہیں، کے پی میں آپ کے پاس ہسٹوریکل مونومنٹس ہیں.
بوبی سنگھ وای په پنجاب کې صرف ګوردواری دي، تاسو سره یعنی خیبر پختونخوا کې تاریخی ځایونه دي، تاسو سره کلی دي، تاسو سره ہری سنگھ نلوا دے. سوک د سکانو د تاریخ یو مهم کمانډر او هغه رنجیت سنگھ نه هم یو مهم کمانډر. بوبی سنگھ اویل، ټول خلک صرف ګوردواری نه قتل غواړي، هغه تاریخی ځایونه قتل غواړي او هغه صرف خیبر پختونخوا کې دي. هغه اویل بیا یره د سدا یره د سکیورټی دا خو کرتارپور نه پس اوس هر څه بدل شو. او وی ویل خیبر پختونخوا سره دا یو ډیره غټه موقع ده چې کم سیکان بهر ملکونه کې ناس دي او دلته سیل لپاره راتلل غواړي، هغوی ته د راتلو موقع پیدا کړي. فرام کرتارپور ټو خیبر پاس یا د کرتارپور نه تر خیبر درې پورې د سیکانو ثقافتي تاریخ په اړه د بوبی سنگھ دغه بیان اوریدو لپاره د پېښور امرجیت سنگھ هم راغلی و. هغه په پېښور کې اوسي او کاروبار کوي او وی ویل زیاتره سکانو ته د پښتون سکھ په حیثیت د خپل نیکانو او د مشرانو تاریخ په اړه معلومات خوشته، خو افسوس کوي چې اکثر ځوان سکان د سکانو تاریخ نه نابلده دي او معلومات نه لري.
اوس چې لکه مونږ خو دلته کوم ناسته پاسته ده چې کوم طور طریقه تر دې پورې چې مونږ مادری زبان هم پښتو ده، مونږ کور کې هم پښتو وایو، نو چې کوم لکه کوم هیسټري ده چې کوم مذهبي حساب سره ده خو زیاتره مونږ له پته ده. بیا چې کوم مونږ مشرانو کوم په دې لکو باندې حکومت کړی دی لکه مہاراجا رنجیت سنگھ شو، ہری سنگھ نلوا شو، داسې لکه څه لکه ښکاره غره ته پته نمونه او نور هیسټري باره کې مونږ دا مونږ غلطې دي، مونږ خپل کتابونه نه دي ویلي لکه کوم پېښور کې سی ګزار سکان.
د صوبا خیبر پښتونخوا د سکانو یو نماینده بابا ګروپال سکو ویل، داسې قسمه معلوماتي غونډو سره به سکان د خپل تاریخ او ثقافت نه خبر شي. هغه ویل په کار دا څنګه کرتارپور لاره سکانو له کولاو کړلی شوه، صوبا خیبر پښتونخوا دې هم سیلګرو له آزاد کړلی شي او د ویزې او د سیل ځایونو له اجازت نامو ورکولو کې دې اسانه پیدا کړی شي.
بل چې سکھ کمیټي مونږ نن چې کوم دا مطالبه کوو، ډېر سکھ کمیټي خلک خواهشمند وي چې هغه پېښور کې دلته کمی ګوردوارې دي، کم تاریخ دی، بیا چې کوم دی جمرود پورټس دی، بلحصار دی، شبقدر پورټس دی، باڑا پورټس دی، د دا قسم زینو ویزټ کوي، نو هغه چې کوم دی بیا این او سی او دا قسم شینو ډېر زیات پرابلم وي. نو مونږ په دا موقع باندې نن دا هم ریکویسټ کوو چې دوله دې چې کوم دی چې څنګه د پنجاب ویزې ملاوي کې داسې د خیبر پښتونخوا ویزې ملاو شي، هغه یو به مذهبي مقامات لپاره راځي، بل د پاکستان او بالخصوص خیبر پښتونخوا او پښتنو نه به چې کوم دی یو
په خیبر پښتونخوا کې د مذهبي، تاریخي او ثقافتي سیلګرۍ ډېرې موقع دي او پرستو کې د تایلند، کوریا، کینیډا او امریکې نه ډېر سیلګر د دې ثقافتي او تاریخي ځایونو کتو لپاره راغلي. او د صوبا خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې هم وخت په وخت دا خبره واضحه کړي، دوی داسې سیلګرو ته هرکلی وایي. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
له دې سره د ډیوا ریډیو خبرونې پای ته ورسېدې. په څو شېبو کې تاسو په همدې څپو د مشال ریډیو خبرونې اورېدلای سئ. د ډیوا ریډیو خبرونې به مازدیګر په 6:00 بجې بیا پیلېږي. تر هغه وخته مبارک ول اخیل او د خبرونې پروډوسر منظر شهید ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست، ورځ مو نیکمرغه.